Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاج ملند او میر احمد صافی هرکلی کوو په ازادي راډیو کې هر ورځ زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې منځنۍ سپا دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت لخوا پرون اعلان وشو چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. رپورټونه وایي په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه څنګل کړي. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لاریون کوونکي نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. بشپړه خبرونه واوري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي چې د دغو مذاکرو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د تیر شپې له 12 بجو نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د 13 کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه یا مبارزې پیل شوې دي. دوی شپېته ورځې وخت لري چې خپل پروګرامونه خپلو طرفدارانو ته تشریح کړي او انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکړې که د جمهور ریاست نماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته ریپورټ ورنه کړي، له نقدي جریبې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د ریپورټونو په حواله په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی، خو ازادي راډیو د دې ادارې پر رسمي ویبپاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مسکو او کورونو کاروبار کوه او ډیر ملکیتونه یې هم لرل. د دې ادارې په حواله همداراس ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نومونو د پاکستان جعلي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې دا خبر ناسم بللې. ملا اختر محمد منصور تقریبا درې کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. پاکستاني چارواکو ویلي چې اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه د پاسپورټ پر اساس کړي چې د اختر محمد منصور له مړي سره موندل شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لاره نه لري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوو اونۍ کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حاجي الدین محمد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه وویل چې د حکومت د استازي هیئت لیس هم لا نه دی نهایي شوی. حاجي الدین محمد دام وویل چې په لنډ وخت کې به دغه هیئت تشکیل شي. په خطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو غبرګون نه دی څرګند کړی. تاکل شوی چې په افغانستان چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو منصبدارانو ته کمین نیولی و. د کلکان ولسوال محمد غفور پوپلزی ازادي رډیو ته وویل چې تورن شفیق الله د کلکان ولسوالۍ د پولی چمچمس په سیمه کې وژل شوی او دوه ملګري ټپیان دي. د هغه په وینا تورن شفیق الله د باګرام ولسوالۍ د ملي اردو د محافظت د لیوا د استخباراتو مشر. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین ښځې د یو شمېر نارینهو له لورې ځورول کېږي. د دې وزارت ویاندي رویا د ادرس پرون ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د هوارې لپاره له ورتګه او حتی کار کولو ویره لري.
لأن آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
رویا د ادرس ویل چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د ښځې د ځورونې او جنسي زبردستۍ څلوېښت دوسیې جوړې کړې دي. دا مسکو پولیس د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي نیولی وي چې په ټاکنو کې یې د ګډون غوښتنه کوله. پولیسو لاریون کوونکي وهلي ټکولي هم دي. په مسکو کې پرونو یې لاریون کوونکو غوښتل چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسیون له لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون د جولای په 20مه وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې 3500 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 340 بلیونه ډالره دی. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملاساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرې په دوو اونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په یو ویډیو پیغام کې رسنیو ته ویلي د دغه مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره چې وایي په دې خبرو کې د ګډونوالو په ډله کې دی مرکه لرو. دا به مورو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې کسب نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کې کمیسیون ته رپورټ ور نه کړي، نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو ونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې د دغو مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون یوې خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ به لومړنۍ تفاهم نامه ډېر زر نهایي شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونۍ پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي د شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو دپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوه اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل، په تیرو څو ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد څلور ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
روی نقشې رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مختلف
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې دی او د وخت په اړه چې اعلان بشي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست څوارلسمه ده او که څلرویشتمه، خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به وروستی شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده له راتګ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اوه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی دی تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه ډېرې خبرې کیږي، خو د وضاحت لپاره دی غواړي ووایي چې دغه خبرې اترې به تر هغې وروسته چې د دوی ترمنځ توافقات نهایي شي پیلیږي. دا ویلي چې دا خبرې اترې به همدارنګه د طالبانو او د یو داسې جامع او مؤثر مذاکراتي ملي ټیم ترمنځ کیږي چې پکې به د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مهمو سیاسي ګوندونو استازي هم برخه ولري او همدارنګه به پکې د مدني ټولنې استازي هم اوسي. اخوا د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي چې په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې دی. دی وایي په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې چې دی تر اوسه نه پوهیږي چیرې به وي د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل شي. حاجي دین محمد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې خبرو لپاره تر اوسه پورې ځای نه دی څرګند. فرشتې جلالزئی له هغه په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دغه ټولو مجالسو د که د افغانانو خپل منځ کې ناست وي په مسکو کې وشوي څو وارې او یا مثلا په قطر کې وه څو وخت دا ټولو کې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم زه دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همیش کار کوم او د ستورزه خو زه خپله داسې دقیق راته چایلې نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنې خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په قطر کې طالبانو سره ځینې مشرانو سره مې ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغه فرسیش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره اجرا شي نو بیا مونږ خبرو ته امکین وو. دا خبره خو هغوی داسې کړې ده خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېدني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس نورې هم لکه عسکر دي پولیس دي دا امنیتي دلي دی سول اداره ده دا ټول دغه دې کې یو زیاته برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور نو دوی چې خو بیا به د افغانستان د لوري سره به خبرې کوي خو هر بس په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مصالحه اپوزیسیون کې نه دي، لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي، د دې خلکو نمایندګان په کې برخه ولري.
حاجي صاحب، د افغانستان حکومت څو ساعته وسول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبرې وکړي د طالبانو سره، طالبان غلي دي، ولې؟
نو طالبان هم درته ویل چې هغوی ډېر تاکید په دې باندې چې دوی باید د امریکا نه د تقسیم اوقات د وتلو دا ترلاسه.
نو فکر کوئ تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی؟ تاسو خو تللي واست په هغه غونډه کې نه ورکړی؟
غونډه خو د دې لپاره نه وه، هغه خو د دې د یو خپل منځ کې خبرې هغه ویلي دي، او مونږ او طالبانو کومې خبرې وې هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي، مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعاتو په دې باندې سره بحثونه وسول.
یعنی دوی درته وویل چې یعنې تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسو ته یې دا خپله دغه وکړه؟
شکایت خو نه کوو، خو ځکه دوی دواړه طرف راضي معلومېده، او خو دا ویلي چې دا برخه له ځکه د خلیلزاد خبره درته وکړم. خلیلزاد ویلي چې یو زموږ د هیئت سره یو ډوډۍ باندې اوس چېرته ناست، دا خبره وکړه چې مونږ ډېرو خبرو ته موافقې ته رسېدلي، دا خپلې غټه ګوته او څنګه بابله ګوته اوسېدې، دومره ځای پاتې دی هغوی چې تاسو ټینګار مه کوئ چې هغه دوی پسته ووایم.
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلی دي؟ دا وار دی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
دا ډیپلوماټان خو داسې هوښیاري لري چې یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي، خو د منځ سره خبر رالستی شي چې څه وویل.
حاجی دین محمد سولی د عالی شورا مرستیالو چې د راتلونکي بین الافغانی غونډې یو ګډونوالی افغان چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې دغه غونډه په راتلونکو دوونه کې په کوم اروپایي هیواد کې جوړ شي. په دې اړه مو د حاجی صاحب دین محمد څرګندونې واورېدې. زموږ غږ لا ساده راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړې.
ډیلی میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورسپانې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیګ د مشې جمیلې افغاني خبرې راخیستې او ویلي دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورسپانې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورسپانې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوي، روسیه او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیه دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ، او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلی خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبرې شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبرې کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشوده چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونه د دې لیکنې په دوام کې راغلی. د مسکو او پیکنګ هڅو په واشنگتن کې داسې اندیشته رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي، او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سږ کال په اپریل کې د روسیا او چین له استازو سره ولیدل، او د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست نوماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیونونو ته رپورټ ورنه کړي، له نغدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. دا سیالۍ لا د مخه د تېرې شپې د 12 بجو راهیسې پیل شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نه کړي، له نغدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غړي خبري ناستې ته وویل چې کاندیدان باید د خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشون ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبې په ورځ د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه به مقرر شون درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپل پانګې ثبت کړي. له دوی سره د راپور مې مخکې شریکه شوې وي او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربېره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا مسکو پولیسو دا حکومت دا اپوزیسون زیات مشان او هغه لارون کون کی چی پا تاکنو کی دا شفافیت غوختنه کولنی ولیدی. امدارنګا لاریون کوونکو ویلی دی چې د مسکو پولیسو پرون لاریون دوی وهلی او ټکولی هم دی. په مسکو کې پرون یو لاریون کوونکو وختنه کوله چې د اپوزیسون کاندیدانو ته د خاروالۍ په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسون له لوري د ډیرو کاندیدانو نومونه رد کړي. فرشتې جلالزئی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوه لاریون کوونکی چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلی زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی، خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یوه سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 360 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست د شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه یې ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یوه چارواکي د ازادي اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 50 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.3 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلي یا یې د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې په حواله خپور کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حجی الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بله لاره نه لري. بلخوا د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوو اونیو کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي ادارو کې مامورین او مراجعین ښځې د یو شمېر نارینه وو لخوا ځورول کیږي. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران نیولي او هغه لاریون کوونکي وهلي ډبولي چې په انتخاباتو کې د شفافیت غوښتنه کوله. دوستانو تاسو زموږ غلازادي راډیو ناوړې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې جاوید نعیمی راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په مکې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
زه استاد عبدالحی قریشی د کابل خارو سیدون کئ.
استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کو چې څنګه یو کس کاغه په لوړ سن کې وي که په کوچني سن کې وي مطالعه ته لیواله کړو؟
مطالعه وایي چې کور نه تر ګوره پورې باید زده کړه وشي. ټول فرمول د انګریزانو و چې په دې وطن کې خپور کړو یا د نورو اروپایانو چې د شرقي هیوادونو لپاره خپور کړو چې د مطالعې څخه باید لرې واوسیږي تر څو پر دوی ناچیز فهم ولري. هغوی چې پوهیږي د هغوی لخوا ځینې کچېرې په کور کې کتابونه واوسیږي، هغه د کچېرې ونه واوسیږي، د بازار ځینې د کتابخانو ځینې د کتابونو دپاره حتی دغه قاعده بغدادي ځینې شروع کړي تر د مکتب کتابونو پورې له هغه څخه رادي خواته د شخصي د مطبوعاتو پورې او که هېڅ وسی کې نو تصویری رسانه کې خو یاست شد د غزینه به یادورو کې د حسونه د جامعې د ترقی او شګوفایي لامل.
خپل انسان ته کومه ګټه لري؟ خغل استاد مطالعه انسان ته کومه خاصه ګټه لري؟
بل انسان لرون کې د شخصیت هر څوک چې ولا وسی کې څونه چې سره مطالعه وکي په امغه اندازه باندې د عام خلکو ته د ډیر کمین او حلیم سره دی. اول خو د سړي د شخصیت په بروز کې یا په براس کې ډیر اغیز لري. په دومره خبره کې په کورنۍ کې د یو د اولادونو د هغه د زوزانو د فرزند له نیولو تر ټولو پورې او په مجلس کې چې کله دوی کې نو پاین زمان کې چې برخوردونه کېږي په لیاره کې په نور ځایونو کې چا چې مطالعه کړې دي هغه ډېر ښه کول شي چې هغه تشخیص کړی شي دا د مطالعې ډېرې ښې ځانګړې او په استجالت باندې ګټې دي.
استاد په کوم وخت کې خلک څوک مطالعه وکړي؟ په ورځ کې د شپې، سهار یا په ټوله ورځ کې څنګه داسې ځانګړی وخت شته کنه؟
زه فکر کوم چې کله وخت پیدا شي او لنګا دي ته به د ډاکټر او روانشناسي نقطې نه درنځي د څه وخت هم د چې ماته خپل باندې ډاکټرانو ویل دي چې کله ته استراحت کوي ډیر نازک موزیک واوره او بل اخره یو کتاب چې ما ته خو بيسته د نظر په شستون باندې فرق کوي فرصت پیدا کی باید اصول ول.
کوم کتابونه باید خلک مطالعه کړي؟ ته هر څه چې مخ ته راغلی وي که هر څه خوښ شوی وي که څنګه خاص څه شته چې باید مطالعه شي؟
هغه کتابونه چې دمن د تاسو د ماحول سره نه د افغاني او اسلامي ټولنې سره جوخت ووسی کی دا باید بشتر مطالعه شي. کله زه خپل هر ډول کتاب له ما سره ووسی کی هغه مې په کور کې لرم او مطالعه کړم ځکه زه ډېر علوم ته ضرورت وسم لرم.
څنګه من کوي چې مثلا د کوم سره شروع کوم مطالعه تر څو چې ځوانان شو بل اخره یو هم داسې مطالعه سره عادت پاتې شي؟
دلته تاسو ول د کوم سره ځینې دلته بشتر د مور او د پلار غوی پر هم مربوط کیږي چې دوی ته د هغه کوچنیوال ځینې حتی هغه درسامي کتابونه چې کوم ډول باندې ووسیږي حتی د کمکان نه ځینې نیول په تور د مثال نیولې له دغه ځینې نیولې تر ټول سنینو پورې زه خپله باندې د یو محقق په توګه باندې د مطالعې لپاره وخت هېڅ نه قیدوم او محیط هم نه قیدوم او په عین زمان کې عمر هم نه قیدوم.
ډېره مننه استاد.
مهرباني.